احمدی صاحب مننه سلامت تاته بجش وی دازه دیرده و دده سات آوریدون که تا سلامونه پدې خبرونه کې به وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په وینا واوري چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړي. د افغانستان د نن مهم د سولې له هلو ځلو خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله غواړي چې په خپله یوه انتخاباتي ډله جوړه کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر درېدلی او د بلغاریا پولیسو د ترهګرو یوه ډله ځپلې. د خبرونو تفصیل: د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې ګډون نه کوي. د افغانستان اجرایي ریاست د دې خبر په تایید سره وایي د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې پر جوړېدو غور روان دی. د اجرایي ریاست مرستیال ویند امید میسم ازادي راډیو ته وویل د وی تر اوسه پریکړه نه ده نهایي شوې، خو یوه خبره په زغرده درته کولای شم چې اجرایي رئیس به په ولسمشیزو انتخاباتو کې د مرستیال په توګه ګډون ونه کړي. د افغانستان د ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوم ثبتولو بهیر سبا پای ته رسیږي. په هر کې یوې سرچینې ویلي چې ولسمشر اشرف غني به سبا یکشنبې له دواړو مرستیالانو سره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوماند په توګه رسمن نوم ثبت کړي. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې ولسمشر غني د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال او سرور دانش د دوهم مرستیال په توګه انتخاب کړی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي له پاکستانه په دعوه طلبانه توګه د ملګرو ملتونو له لارې د افغانانو د بیرته ستنېدو پروسه د ژمي په اوږدو کې ځنډېدلې ده. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل له پاکستانه په دعوه طلبانه توګه د بیرته ستنېدو پروسه د درو میاشتو لپاره ځنډېدلې، خو له ایران هر ورځ له 2600 څخه تر 3000 پورې افغانان بیرته هیواد ته ستنېږي او له پاکستان هم هر ورځ 800 کسان بیرته راځي. د شغلی جرأت په وینا په 2013 میلادي کال کې له پاکستان، ایران، ترکیه، عربي او اروپایي هیوادونو څخه د بیرته راستنو شویو افغانانو شمیر تر 1900 اوښتی. افغان کمانډو ځواکونو د بغلان ولایت د پلخمري ښار په ډنډ شهابالدین سیمه کې د عملیاتو پر مهال نه وسلوال طالبان وشلې دي. د بغلان ولی عبدالحی نعمتي ازادي راډیو ته وایي چې دا عملیات د جمعې په ورځ په بریالیتوب ترسره شول چې نه وسلوال طالبان پکې وشل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات د افغان کمانډو ځواکونو لاسته لوېدلې. د شغلی نعمتي په وینا په وژل شویو کې د طالبانو دوه لوړ پوړي قمندانان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سپینې ماڼۍ د امریکا د استازو جرګې د مشي تور رد کړ. نانسي پلوسي تور پوری کړی دی چې ولسمشر ټرمپ جګړه ځپلې افغانستان ته د کانګرس د پلاوي سفر افشا کړی دی. ولسمشر ټرمپ نانسي پلوسي ته یو لیک استولی و او په پوځي الوتکه کې افغانستان ته د دې سفر لغوه کړ. دې پلاوي غوښتل په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري. ډونالډ ټرمپ د دې پریکړې علت د امریکا د یو شمېر فدرالي ادارو تعطیل یاد کړی چې له امله یې د نږدې 8 لکه مامورین نو معاشونه ځنډېدلې. د فدرال ادارې یو شمېر ادارې د دې لپاره ځنډېدلې دي چې ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه 5 میلیارده ډالر غواړي تر څو له مکسیکو سره پورپوله دیوال جوړ کړي. کانګرس له دې سره مخالفت کوي. ټرمپ د استازو جرګې مشر پلوسي ته لیکلي دي چې په داسې شرایطو کې دا غوره ده چې د دولتي الوتکې پر ځای په تجارتي الوتکه کې سفر وکړي. د بلغاریا ځانګړو پولیسو په دې هیواد کې د عملیاتو پر مهال یوه ډله ځپلې ده چې له بهرنیو ترهګرو سره په مالي مرسته تورنه ده او په دې تړاوي 43 کسان نیولی دي. د بلغاریا د لوی څارنوالي مرستیال ایوان ګشیف د جمعې په ورځ وویل چې یو مشکوک کس د سوریې دی چې په بلغاریا کې دایمي اقامت درلود او ویل کېږي چې سخت دریځو وسلوالو ته یې پیسې لیږلې. شاغلی ګشیف په خبري کانفرنس کې په دې اړه چې څومره پیسې انتقال شوي دي څونه ویل، خو څرګنده یې کړه چې دا پیسې سخت دریځو ته د حوالې له لارې استول شوي دي. د په وینا په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې تر یو کال پلټنو وروسته دا ډله په بلغاریا کې د قانون منګولو ته لیوېدلې ده. او روسي خبر دا چې روسي د جرمني هر کلی وکړ چې اروپا ته د دغه واد د غازو د صادراتو ننګه کړی ده. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل د نارت استریم دوه پروژه یوه تجارتي پروژه ده چې هدف یې د اروپا په لویه وچه کې د انرژي تأمین دی. ښاغلی لاوروف پرون له خپل جرمني سیال هایکو ماس سره په ماسکو کې د خبري کانفرانس پر مهال وویل
Мы ценим то, что правительство ФРГ продолжает поддерживать.
Дайвай дэ дранавай кау чи дэ Германи хукмат дэ Nord Stream 2 дэ газу дэ наликим латар кави. Ау дэта дэвэ тиджарати тархи патуга дэ табии газ дэ лешт пур лур дэ асан тяраман стакавалу ау дэта па Урупа ки дэ энерджи дэ амнят дэ пармахтак патуга гури. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له نارت استریم دوه پروژې سره خپل مخالفت څرګند کړی او په جرمني یې له روسیې سره د انرژي په برخه کې د همکارۍ په خاطر سخت انتقاد کړی. د نارت استریم دوه پروژه 1240 کیلومتره اوږد پایپ لاین دی چې په بالتیک سمندرګي کې له اوکراین تر بیلاروس ځي او د روسیې ګاز لویدیځې اروپا ته انتقالوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته د سولې خبرو ته هیلي څرګندې کړې دي. د سیاسي چارو یو کتونکی بیا وایي چې سفر لا لاند نه دی.
د سیمې هیوادونو ته لا اوس هم ممکنات نه دی ورکړی چې د افغانستان په سولو کې هغوی څه ګټه ده.
د ولسمشر غنی له ویاند هارون چخان سوري سره مو هم په یوه تفصیلي مرکه کې همدا مسله شریکه کړې.
انشاءالله امیدواری سته چې دا ځلي به د څلوېښت کالو په مثبت سیاست سره وکولای شو د دې څلوېښت کلن بحران ته پای ټکی.
د بلخ په دوو ولسوالیو کې پوځي عملیات روان دي، خو د سیمې خلک وایي چې د عملیات پڅتي او په زرګونو کسان د کورونو پرېښودو ته مجبور شوي. په همدې بلخ کې خبریالان به شکایت لري چې چارواکي معلومات او اطلاعات نه ورسره شریکوي. یو خبریال وایي
دغه ډول مسایل ټول نه زیات د خپل حکومتي ادارو او ورته حکومت ته زیان رسوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر له یوې غونډې خبرو. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي هیله څرګنده کړې ده چې پاکستان به د افغانستان د سولې په برخه کې جدي اقدامات وکړي. زلمی خلیلزاد د جمعې پورس د پاکستان د سر اعظم عمران خان په ګډون د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې.
د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د جمعې په ورځ لیدنې کتنې ګټورې بللې دي. ښاغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ ناوخته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د پاکستان دولتي تلویزیون راپور ورکړ چې دوی د افغانستان د سولې د مذاکراتو په برخه کې د پرمختګونو او د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. همداراز ویل سوي چې د سیمې هیوادونو ته د سولې له پروسې سره د ملاتړ جلبولو په هدف د زلمی خلیلزاد د ورستوي سفرونو په اړه هم د پاکستان صدر اعظم ته معلومات ورکړل سول. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ له عمران خان سره تر لیدو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم وکتل. خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره یې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د سیمه ییزو هیوادونو لکه پاکستان د مهم رول په اړه خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پر ټویټر زیاته کړې شاه محمود قریشي ورته ډاډ ورکړی چې پاکستان به د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي. د همداراز ویلي چې په دې برخه کې د نویو پرمختګونو لپاره هیله من دی. دا چې آیا د ښاغلي خلیلزاد سفرونه په ځانګړې توګه دا ځل سفر به یې څومره لاسته راوړنې ولري، د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم وایي د سولې لپاره د ملاتړ راجلبولو پروسه اوس جدي پړاو ته رسېدلې، خو په همدې حال کې یو شمېر ستونزې هم شته. ښاغلي خادم ازادي راډیو ته وویل
اول دا چې د افغانستان حکومت او د امریکا ترمنځ دا اوس هم باور نه لرم چې سولې تفاهمات هر شوي او یا هم د سولې د راتګ د میکانیزم لپاره د واحد چوکاټ ولري چې تاسو دواړه طرفونه تلاش کړي. دویم اساسي مسله د سیمې هیوادونو ته لا اوس هم ممکنات نه دی ورکړی چې د افغانستان په سولو کې د هغوی څه ګټه ده. او درېیم اساسي مسله د خپلواکو ناظرینو نه شتون دی مثلا که سولې په مسله کې د افغانستان حکومت یا امریکا یا طالبانو تخلف کاو او یا هم قواعد او شمنی ماتولې، دغه ناظرینو باید هر یو طرف ته مشوره ورکړي، په هغه انتقاد کړي، میډیا او مطبوعات کړي، او په اساس ته دغه ناظرین بیا په ځامن کوونکو باندې بدل شوی وي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د جمعې په ورځ وویل چې ښاغلی خلیلزاد په پاکستان کې د پاکستانی چارواکو تر څنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښکېلو یو شمېر هیوادونو له سفیرانو او نورو چارواکو سره هم ویني. د پاکستان جیو تلویزیون د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې د ښاغلی خلیلزاد او ښاغلی قریشي ترمنځ په غونډه کې پریکړه وسوه چې د افغان سولې خبرې به په پاکستان کې کیږي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو له رسمي دفتره یوې سرچینې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ورته بلنه ورکړې چې استازیه په اسلام آباد کې له خلیلزاد سره وویني. زلمی خلیلزاد د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل سو او تر اوسه یې څو ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. د دې ځل سفر پر مهال پاکستان ته تر تګ مخکې خلیلزاد هندوستان، متحده عربي اماراتو، افغانستان او چین ته هم سفر کړی دی.
زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه پر ټویټر هم هیله ښکاره کړې ده. د سیاسي چارو کتونکو مجیب لمر له کابل په ټلیفون را سره د لمر صاحب خبرونې ته شر اخلي. او لمر صاحب، د ښاغلي خلیلزاد په څرګندونو کې هیله ښکاري او له اسلام آباد هیله، ستاسو په باور افغانان باید څومره د پاکستان پر دغو نویو شمنو باور وکړي؟
کله چې د اوسنۍ حکومت د ملي یووالي حکومت رامنځته شو، دلته دوی د افغان سولې په تړاو باندې دا مسله مطرح کړه چې د سولې په تړاو باید ملي اجماع رامنځته شي، ورپسې سیمه ییز اجماع رامنځته شي، او بیا نړیواله اجماع هم رامنځته شي. نو اوس چې موږ تقریبا د حکومت پای ته رسیدلي یاسو، د نړۍ په سطحه باندې د افغانستان سولې په سر باندې اجماع رامنځته شوې ده. په کور دننه هم داسې کړی نشته چې هغوی دې په زغرده د سولې مخالفت وکړي. یوازینۍ ستونزه چې پاتې وه هغه د سیمې په کچه د سولې په تړاو اجماع وه، چې هغه هم اوس رامنځته شوې ده. او یوازې څو محدود هیوادونه دي چې هغوی د خپلې کچې د افغانستان په جنګ جګړې کې لټوي او افغانستان کې سوله راځي، نو دوی د غواړي د دوی ګټې خوندي اوس. چې یو دغه هیوادونو څخه پاکستان دی، چې اوس فکر کېږي البته د پاکستاني چارواکو سره، خصوصا آصف بجوا سره د خلیلزاد روسي لیدنې په کتو سره، چې د بند دروازو ته شاته سره شوې ده، هیله مندي شته چې پاکستان به د افغان سولې په تړاو باندې ګامونه اوچت کړي. البته دا یوازې د امریکا د فشارونو پایله هم نه وه، بلکې موږ دې شاهدان یاسو چې د سعودي عربستان هم په پاکستان باندې له یوې خوا فشارونه راوړي دي او له بلې خوا یې امتیازات هم منلي دي، چې هغه په ګوادر بندر کې د لس میلیارد ډالر پارزښت باندې پانګونه ده. همداراز د اماراتو مسله هم ده چې دا مستقیما د افغان سولې سره تړاو لري.
لمر صاحب، که چېرته د سیمې په سطحه باندې داسې یوه اجماع لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه رامنځته شي او پاکستان هم همکاري ته چمتو شي، لیکن که طالبان له خبرو انکار کوي څه به کیږي؟
باور دا دی چې طالبان د یو مستقل لوري په توګه تر اوسه نه دي منل شوي، او دا چې پاکستان ته د امریکا ځانګړی استازی څو ځله هلته ورغی، د پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه، او دا چې د تیر کال په جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره ټرمپ له غوښتنې څخه وروسته پاکستانیانو طالبان د امریکایانو سره مخامخ کېنول، خبرو ته یې کېنول، نو دا باور موجود دی چې طالبان یو مستقل ځواک په توګه مطرح نه دي، بلکې دوی د نورو د ګټې خوندي کولو لپاره کار کوي. کله چې دا نور هیوادونو ګټې خوندي شي، هغه په هر شکل ووسي، نو دوی بیا مجبوریږي چې سولې ته راضي شي. بیا دلته بله مسله چې دا هغه پوځي فشار ده پر طالبانو باندې چې په روسیې کې فوق العاده زیات شوی ده، خصوصا هوایي بریدونه پرې زیات شوي دي، او که چېرې دا دوام کوي، له یوې خوا پوځي فشار دوام کوي، له بلې خوا سیاسي فشار دوام کوي، او ځینې ملاتړي هیوادونه هم د ویل ملاتړ څخه خلاص سر کیږي، نو بیا دوی د دوام توان نه لري. دوی مجبور دي چې یا به تسلیمیږي یا به سوله کوي.
تاسو مخکې په پاکستان باندې د امریکا د فشار ترڅنګ د ریاض او د ابوظبي فشارونو ته اشاره وکړه، که چېرته پاکستان تر دغه فشارونو لاندې د امتیازاتو د ترلاسه کولو په مقابل کې حاضر شي، آیا دا هم ممکنه ده چې که چېرته طالبان د سولې له خبرو سرغړونه وکړي، اسلام آباد د پاکستان د طالبانو مشران د افغانستان حکومت ته حتی وسپاري؟
من یه اندازه یه چه شاید یه سود قاری محب پنامه ده طالبان یه لطفوره چرواکشی اگه تو پیخور که وسیده اگه در زمین خلزار لطفر تفورانی نیول شوه بود نتیگیم چه اگه به اوز امریکا تفر لیی کنه به اتفر لیی ولی داشه امکان بدی که اپان حکومت که اونس فاری یکی بی امریکا و لیدیز هیوازونو بی عربی هیوازونو کشارون فیزیتی گیه دینو دا کسان ده القایده سر ده همکاره سر نابل انده کولش امریکا تا وست پاری او دا کار دیمت که هم کرده ده
البته هغه د قاری محب چې تاسو اشاره ورته وکړه موږ داسې راپور ترلاسه کړی چې هغه بیرته پاکستان خوشي کړی دی. که چېرته پاکستان په داسې لنډ وخت کې خپل نظر بدلوي نو بیا هم په پاکستان باندې څومره اعتبار پکار دی؟
نه هغه که خوش شوی مو اوسي یعنی هغه پاکستان امریکایانو ته یا افغان حکومت ته یا د سولې دا بل اړخ شه ده دوی ته یې وښودله چې ګورې موږ په طالبانو باندې فشار راوستی شو دوی نیولی شو کنټرول پرې لرلی شو تاسو څه کوئ تاسو یوازینی کار چې کولی شئ هغه دا ده چې زموږ ګټې خوندي کړئ تاسو نو دا چې تر کومه حده پورې دوی ګټې خوندي کېږي دا بیا جلا بحث دی یعنی د قاري محب په نیولو سره پاکستان امریکاته وښودلی شو دا کسان دلته شته دي موږ کولی شو دا ونیسو تاسو ته در وسپارو راغی تاسو زموږ غوښتنې ومنئ موږ هم دا کار تاسو ته وکړو دلته د راکړې ورکړې مسله ده ته راکړه څه به درکړم.
بله مجیب المر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. د افغانستان د سولې په ارتباط د ولسمشر اشرف غني له ویاند هارون چخانسوري سره هم شخیدلی و د روان خبرونې په ترڅ کې د چخانسوري تفصیلي مرکه اورېدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په بلخ ولایت کې جګړې او ناامنۍ زرګونه کسان بې کوره کړي دي. په بلخ کې د چهار بولک او چمتال ولسوالیو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې له دوه اونیو را په دې خوا یې په سیمو کې د طالب وسلوالو حملې زیاتې شوې او هم د دولت له لورې د یاغیانو پر ضد د ولید څلور دېرش عملیات په مخ روان دي، خو د دوی په وینا دا عملیات ورو مخ ته ځي. د موضوع په اړه مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریفه راپور لري.
په بلخ ولایت کې جګړې او ناامنۍ زرګونه کسان بې کوره او اواره کړي دي. په بلخ کې د چهاربولک او چمتال ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو د ډله ییزو حملو راوروسته په یادو سیمو کې د ولید څلور دېرش پیل شوي عملیات ډېر ورو پر مخ ځي. د یادو شویو ولسوالیو اوسېدونکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې ملکي خلکو ته هم تلفات اوښتي دي او زرګونه کسان په دې سیمو کې اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. د چهار بولاک او چمتال ولسوالیو دوه اوسېدونکي امام الدین او سید مسعود داسې وایي.
تمرار کو شبا ولا باکو دا سبسپور وختې په ګټه ټول نام ندي خو د دولت هم سره کوم دي خپل چیک پوان او چولې د عملیات کوي په خپل سره کوم دي نو روخه تمرون کله ته نه ځي بس کلی کې ما خپل طالب شته د منطقه وضعیت به خراب شي دې دي خونه دولت ولی یو خو طالب ولې چرتن په ټلیفون کوم کوي کې چې ویني ولی او کاو خو دې خپل کار ته څنګه پرې
حکایت مردم بای اس کی دولت به پوسټ فروش کنه هغه عملیات ګسترده را د اونجا انجام بده کی مردم دوباره اشار بوره به منطقه
د چهاربولک کلسفالی اوسیدونکو وایي چې یو واځي د ولسفالی په مرکز کې امنیتي ځواکونه واکمن دي. د چمتال ولسفالی اوسیدونکو ادعا کوي چې لا کابل سره زور را پدی خو طالبانو د محلي پولیسو پر امنیتي پوسټو وسلواله ډلې یې حمله تر سره کړې دي او هغوی ته درنه تلفات اړولې دي. دوی مدعي دي چې د طالبانو پر ضد پیل شوی عملیات په دې ولسفالیو کې ډېر اورو پر مخ ځي او دولت باید څومره ژر چې ممکن وي طالبان له دغو سیمو په شا وتمبوي. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي کی په چهاربولک او چمتال ولسوالیو کې په پیل شویو ولید څلیر دېرش عملیاتو کې وروالی منی خو وایي چې له دغو کار څخه یې هدف د ملکي تلفاتو مخنیوی او د طالبانو بشپړه نابودي ده. د بلخ امنیه قمندان محمد اکرم سامی د ولید څلیر دېرش عملیاتو په اړه وایي.
عملیات از سه روز به روز چهارم دوام داره که بر مطابق پلان پیش میره.
د معلوماتو پر اساس په تیرو دو اونیو کې په چمتال او چهاربولک ولسوالیو کې د طالبانو په ډله ییزو حملو کې 15 ملي پولیس او نږدې دېرش محلي پولیس وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په دې مدت کې له څلوېښتو ډېر طالب وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. طالبانو تر دمه د ولید څلیر دېرش عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې.
ازاج رادو په منځني سپد ولش پښنی ویپټول افغانستان کې او ریاد افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 13.5 نیول شي. د نړیوالو چاپی خبرونو پانه براوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. سفی الله سنکسي کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتي سیالیو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې لیکلي په دې انتخاباتي سیالیو کې د حکومت ګڼ مخکینی چارواکي د ولسمشر اشرف غنی په وړاندې درېدلي. نیویارک ټایمز دې ته پام کړی چې سرلوسه په دې انتخاباتو کې د درغلیو اندېښنې راولاړې شوې او ښایي بیا هم بې ثباتي زیاته شي. په دوام کې راغلي د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر چې ولسمشر انتخاباتو ته د کاندید په توګه نوم لیکلی، تر اوسه د ولسمشر غنی په وړاندې تر ټولو مهم سیال بلل کېږي. نیویارک ټایمز د ولسمشر غنی په انتخاباتي هڅو تمرکز کړی او لیکلی دی تمکیږي د یک شنبه پر ورځ له خپل مرستیالانو سره یو ځای نوم لیکنه وکړي. په دوام کې راغلی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا وار خپل لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم لري کړی او پر ځای د ملي امنیت په خوانی رئیس او د کورنۍ چارو اوسنی سرپرست وزیر امر الله صالح راوستي دی. د نیویارک ټایمز په باور د سرطان میاشتې د ولسمشرۍ د انتخابات په لومړي ګام کې له امنیتي ننګونو او د طالبانو له ګواښونو او بیا د پخوا په د درغلیو لاندېښنو سره مخ دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس محمد یوسف رشید نیویارک ټایمز ته ویلي د انتخابات خپلوا کمیسون ونه شوای کړی چې خلک خپل کړي، نو ځکه په انتخاباتي کمیسونونو کې تر انتخاباتو مخکې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده څو د کړکیچ مخه ونیول شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د استازي جرګې د مشرې نانسي پلوسي د سفر د لغوه کېدو په اړه مقاله لیکلې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نانسي پلوسي ته لیک استولې او هغه د امریکا په پوځي الوتکو کې افغانستان ته د سفر منع کړې. ترامپ نانسي ته لیکلي چې د امریکا د فدرال ادارو اتو لکه کارکونکو ته د معاشونو د ځنډېدو په خاطر به د ورته سفرونو ځنډول مناسب کار وي. کله چې د امریکا کانګرس له مکسیکو سره د دغه هیواد د دیوال د جوړولو لپاره بودیجه تصویب نکړه، د بودیجې د نشټوالي په سبب د فدرال ادارو د کارکونکو معاشونه هم وځنډېدل. دا ستونزه اوس دومره لویه شوې چې د واشنگتن پوسټ په خبره له افغانستانه د امریکایي استازیو د لیدنو په وړاندې خند جوړ کړی. واشنگتن پوسټ د امریکا د استازیو جرګې د یوې غړي الینې لوریا په حواله چې تمه ولې نانسي پلوسي سره افغانستان ته ولاړ شي لیکلي، د ترامپ ادارې دا کار د امریکا هغه ویاړمنو خزو او سړیو ته سپکاوی دی چې په افغانستان کې خدمت کوي. تمه و چې د امریکا د کانګرس پلاوی د پنځمې پر ورځ افغانستان ته ولاړ شي او له امریکایي پوځیانو سره تر لیدنې وروسته بلجیم ته سفر وکړي، خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې سفر ممانعت وکړ. ترامپ بیا دغه پلاوی ته لیکلي که په تجارتي الوتکو کې زی کوم ستونزه نشته.
په فراه ولایت کې د لاجورد د ترانزیټي لار د اهمیت تر عنوان لاندې یو علمي کانفرنس ترسره شو. د لاجورد تاریخي لار چې تړونې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او ترکیه ترمنځ لاسلیک شوی و، د روان مریز کال د لندې په میاشت کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او پکې د شکیلو هیوادونو د چارواکو لخوا په رسمي توګه پرانستل شو. نور حال له فراه څخه د احمد شاه فطرت پورپور کې.
د فراه ولایت د ځینو اوسیدونکو د دولتي پوهنتون د ښوونکو او محصلانو په ګډون تېر ورځ د لاجورد ترانزیتي لارې د اهمیت په اړه یو علمي کانفرنس جوړ شوی و. دا کانفرنس کې څو تنو د لاجورد ترانزیتي لارې د اهمیت په اړه مقالې ولوستې او خبرې وکړې. دوی په خپلو لیکونو او خبرو کې دغه لاره د هیواد اقتصاد، امنیت او نور برخو کې یوه اغېزمنه لاره یاده کړه او د ټولو افغانانو څخه غوښتل چې دغه لارې پر پراختیا او نورو هیوادونو سره د افغانستان سوداګرۍ پر نښنولو دی ټینګار وکړي. د فراه ولایت دولتي پوهنتون علمي مرستیال خلیل برهانی وایي چې د مرکز څخه ټول دولتي پوهنتونونو ته سپارښتنه شوې چې د لاجورد ترانزیتي لارې په اړه د علمي کانفرنسونه جوړ کړي. هغه وایي چې دوی په نظر کې لري چې په فراه کې لاجورد ترانزیتي لارې په اړه لیکل شوو مقالو څخه کتاب جوړ کړي تر څو ټول دغه لارې په اهمیت خبر سي. دولتی پانتون شوون که هم دغه ډول کنفرانسونو جوړول اغېزمن بولي. محمد شفیق احمد دولتی پانتون تن شوون که وایي چې دغه ډول کنفرانسونه کولای شي چې له یوې خوا د محصلینو په هوایي لوړ کې او له بلې خوا دغه ډول اقتصادي لارو په پراختیا کې برخه واخلي.
زما له نظره داسې علمي سیمینارونه چې د ټولګټو یا ملي سطح باندې اوسي ډېر ښه اغیز لري د خوګو د پوهاوی لپاره او د دې لپاره چې څنګه مخزوبات واجی د دې لاجوال لاره څخه ګټه واخلو.
د لاجوال لاره د افغانستان څخه پیل بیا ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته ختمیږي چې وروسته د آذربایجان د باکو ښار له مسیر څخه د ګرجستان تفلیس سیمې ته غځیږي او له تفلیس څخه ترکیې خواته او له هغه ځای څخه بیا استانبول او په پای کې بیا اروپا ته وصلیږي. دغه لار په دې وروستیو کې د افغان دولت لخوا پرانستل شوې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
تاکل شویده چه دا امریکا دا متحد یالتون و لسمشر دانالد ترامپ دا فبروری میاش پا ورسیو که دا شمالی کوریال مشر کیم جونگون سر غنده وکلی. دوگو دوارو مشرانو تیر کال هم سر کتلی و او دا راپورونو لمخی پا مخکنه غنده که لاتومی وصلو دا کوریا دا تاپو وزمه دا تشهیدو پا برخه که تناس پر مختک شوی و. او استازه خبر داده چه ده امریکا ولسمشر ده شمالی کوریا استازی کیم یانگ چال سره ده جمعه پروس پسپین مانه که کتلی ده او ده ملگر و ملتون عمومی رئیس تینگار کرده چه امریکا و شمالی کوریا باید ده کوریا تاپ وزمی ده غیر اتمی کولو بخاطر بیرت جدی خبری پیل کرده. جزیات ده ملالی بشیر پر اپور که
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د جمعې په ورځ له امریکا او شمالي کوریا غوښتل چې د کوریا ټاپو د غیر اټومي کولو په خاطر باید د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ جدي خبرې بیرته پیل سي. د ټینګار وکړ چې دا ځل د کوریا ټاپو وزمې د اټومي وسلو څخه د پاکولو په هدف باید یو روښانه تګلاره وټاکل سي. انټونیو ګوتریش په نیویارک کې په یو خبري کانفرانس کې ویل موږ باور لرو چې اوس وخت را رسیدلی د امریکا او کوریا ترمنځ جدي خبرې بیرته پیل سي او په دې اړه یوه تګلاره وټاکل سي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ د شمالي کوریا له لوړ پوړي ډیپلوماټ کیم جونګ چاول سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. تر دې مخکې ښاغلي چاول د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره هم وکتل چې د امریکا د ولسمشر او شمالي کوریا د مشر ترمنځ د دوهمې سرمشریزې په اړه خبرې وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د چاول سفر دا څرګندوي چې شمالي کوریا د غیر اټومي کېدو پر لور نورو اقداماتو ته چمتو ده. له مایک پامپیو سره د چاول تر لیدنې وروسته سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ له چاول سره په خپل دفتر کې ولیدل او د دواړو هیوادونو د خپلمنځي اړیکو او له اټومي وسلو څخه په بشپړه توګه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو په اړه یې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د پامپیو او چاول ترمنځ ښې خبرې وسوې خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په لومړۍ سرمشریزه کې کیم جونګ اون ژمنه کړې وه چې د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو لپاره به اقدامات وکړي خو واشنگټن وایي د تر اوسه په دې اړه جدي ګامونه نه دي پورته کړي. دوی لومړی ځل د 2018 کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره ولیدل.
سپوږمۍ به زرغونه شي؟ جالبه نه ده. په دې اړه له عصمت څاروانه واورئ.
د چین د فضایي تحقیقاتو ادارې تېره اونۍ وویل هغه تخمونه زرغونه شوي چې د دغه هیواد ستور بیړۍ د جنوري په درېیمه نیټه د سپوږمۍ پټې خواته وړي وو. دا لومړی ځل دی چې په سپوږمۍ کې بوټي تجربه کیږي او هغه هم نتیجه ورکوي. د چین ستور بیړۍ چانګ څلور لومړنۍ ستور بیړۍ ده چې د سپوږمۍ هغې خواته استول شوې چې زموږ له مځکې پناه ده او یا موږ ته نه ښکاري. تر دې وړاندې په نړیوال فضایي تمځي کې بوټي ازمویل شوي وو او هلته یې وده کړې وه، خو دا لومړی ځل دی چې په سپوږمۍ کې بوټي وده کوي. په همدې حال کې چین وایي چې امریکایي څېړونکو ورڅخه غوښتي چې د سپوږمۍ د پټې خوا په اړه د خپلې سپوږمکۍ معلومات ورسره شریک کړي. د دوی په وینا امریکا څو کاله مخکې د سپوږمۍ پټې خوا ته د ستور بیړۍ د لیږلو پلان جوړ کړی. په سپوږمۍ کې د بوټو وده له څېړونکو سره مرسته کوي چې په دې برخه کې نورې څېړنې وکړي او په مریخ کې د نباتاتو ودې ته خوشبینه واوسي. د بوټو وده مرسته کوي چې ستور مزلې په مریخ، سپوږمۍ او یا فضا کې ځان ته په خپله خواړه تولید کړي. چینایي ستور بیړۍ له ځان سره د مځکې له خاورو سره د پنبې، الوګانو او څو نورو نباتاتو تخمونه وړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
جعفری لیکي په زابل کې باران وری. حاجی قدوس لمیدان شار لیکي واوره ډېره ورېدلې. د زابل د چوپان څخه خالق داد عمرې لیکي ل شپې راهیسې واوره وري. همایون له شاجوې لیکي ورو ورو باران دی. لطف الله له شاجوې لیکي تېره شپه واوره او باران ورېدلی. اصیل دین بیا له همدې ولسوالۍ لیکي د شپې باران او بیا واوره وشوه. عبیدالله سروري د لغمان د علیشنګ لیکي له تېرې ورځې راهیسې پر غرونو واورې وري او پر ټیټو باران ورېږي. شاکر له کندهار لیکي پاکستان ښه خبرې کوي خو عمل نه پرې کوي. حکمت حماس له هلمند لیکي د پاکستان په تمه کوي سوله نشو کولی. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې ګډون نه کوي. د اجرائی ریاست د افغانستان اجرائی ریاست د دې خبر په تایید سره وایي د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې پر جوړېدو غور روان دی. تمه ده چې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوم ثبتولو بهیر سبا پای ته ورسی شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستانه په دعوه طلبانه توګه د ملګرو ملتونو له لارې د افغانانو د بیرته ستنیدو پروسه د ژمي په اوږدو کې د درو میاشتو لپاره ځنډېدلې ده. افغان کمانډو ځواکونو د بغلان ولایت د پلخومي ښار په ډنډي شهابالدین سیمه کې د عملیاتو پر مهال نه وسله وال طالبان وژلي دي. د بغلان د والي په وینا په وژل شویو کې د طالبانو دوه لوړ پوړي قمندانان هم شامل دي. سپینې ماڼۍ د امریکا د استازو جرګې د مشي تور رد کړ. نانسي پلوسي تور پورې کړی چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ جګړه ځپلي افغانستان ته د کانګرس د پلاوي سفر افشا کړی دی. د بلغاریا ځانګړو پولیسو په دې هیواد کې د عملیاتو پر مهال یوه ډله ځپلې ده چې له بهرنیو ترهګرو سره په مالي مرسته تورنه ده او په دې تړاو یې درې څلوېښت کسان نیولي دي. او روسیې د جرمني هرکلی وکړ چې اروپا ته د دغه هیواد د ګازو د صادراتو ننګه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د نارت ستریم دوه پروژه یوه تجارتي پروژه ده چې هدف یې د اروپا په لویه وچه کې د انرژي تأمین دی. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې اونیس پروګرام د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو په خبری برخه کې د ولسمشر اشرف غنی له ویاند هارون خان سوری سره شغیدلی چې د افغانستان د سولې په ارتباط هیله څرګنده کړې ده او دی وایي چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي. خو مخکې تر دې چې د مرکې ته مخه کړو، د خبریالانو یو ستونزه د بلخ په بلخ ولایت کې خبریالان او د هغوی له حقونو څخه د مدافع بنسټونو مسؤولان شکایت کوي چې دولتي ادارې ژورنالیستانو ته د معلوماتو له شریکولو ډډه کوي. په بلخ خبریالان ادعا کوي چې د امنیتي ارګانونو په ګډون د محلي حکومت یو شمېر مهمې ادارې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون سلبوي او په غیر قانوني توګه غواړي چې رسنیو سره معلومات شریک نشي. د بلخ محلي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د خبریالانو د دې ستونزې د حل په برخه کې به ژر اقدام وشي. د موضوع تفصیل له مزار شریفه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی پر راپور کې.
په بلخ کې خبریالان او د هغوی له حقونو څخه مدافع بنسټونه شکایت لري چې د دولتي سرچینو څخه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې کموالی راغلی. نایا د افغانستان له ازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې په بلخ ولایت کې د دولتي ادارو له چارواکو څخه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې کموالی په دې معنی دی چې د حکومتي چارواکو لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نه رعایت کیږي. په شمازون کې د نایا دفتر مشره مبینه سوي وایي چې له خبریالانو سره د دولتي ادارو د معلوماتو نه شریکول متبرو او ماسب خطلاتو تا د خلکو لاسرسی کم کړی دی.
زمانی که منابع حاضر به جواب نباشند، خودش یک بی‌اعتمادی
را به وجود میاره. په بلخ افغان خبریالان وایي چې د امنیه قمندانۍ د ترافیک مدیریت د امنیت روغتیا اداره د پوهنې ریاست او د بلخ مقام د معاونیت دفتر هغه ادارې دي چې له خبریالانو سره معلومات نه شریکوي. د آزاد رادیو خبریال متین فرمرز وایي اطلاعاتو ته د نه لاسرسي موضوع دوی اندېښمن کړي دي او د دولتي ادارو د مسؤلانو د نه همکارۍ په صورت کې به دوی خپلو مخاطبینو ته پر موقع معلومات ورنشي کړای. آزاد خبریال او په شمازون کې د خبریالانو د ټولنې یعنی سجنا غړی بشیر سروري وایي چې په بلخ ولایت کې دولتي ادارې اکثرا خبریالانو سره معلومات نه شریکوي او کوم معلومات چې رسنیو ته هم ورکوي هغه ناسم معلومات دي چې د خبریالانو فعالیت او بې طرفي تر پوښتنې لاندې بیایي. بشیر سروري وویل بلخ کې د پژوا خبری آژانس خبریال جاوید احمد وایي چې له رسنیو سره د معلوماتونه شریکول او یا هم ناسم معلومات ورکول خپل حکومتي ادارې له ستونزو سره مخ کوي او خبریالان د قانون پر بنسټ کولی شي له نورو سرچینو د خپل راپور مواد تکمیل کړي. هغه زیاته کړه
دغه ډول مسایل ټولو نه زیات د خپل حکومتي ادارو او ورته حکومت ته زیان رسوي. نو کله چې خبریال ونه توانېږي له لومړۍ منبع نه معلومات ترلاسه کړي، هغه بیا د قانون له مخې آزاد لاس لري ترڅو نور مراجعه وکړي او له هغه ځایه معلومات ترلاسه کړي.
په همدې حال کې د بلخ د والي ویان منیر فرهاد د دولتي ادارو لخوا خبریالانو ته د معلوماتو د نه شریکولو موضوع تاییدوي او زیاتوي چې د یادې ستونزې د حل په اړه به د بلخ والي لاس په کار شي.
شخص والی بلخ یک بار دیگر جدی هدایت خواهد داد که با خبرنگارها در مواقع مختلف باشان همکاری رسیدگی شود.
دا په داسې حال کې ده چې په تازګۍ سره په شمارزون کې د خبریالانو ټولنې یعنې سجنا دې تر څنګ چې د دولتي ادارو لخوا خبریالانو ته د معلوماتو په نه شریکولو اندېښنه ښوولې، ویلي دي چې د دولت مخالفې وسله والې ډلې هم د خبریالانو په ګواښلو سره د هغوی په کاري چارو کې لاسوهنه کوي.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ویاند هارون چخان سوری وای چې د سولې روانه پروسه لوړې ژورې لري، خو زیاته هیله ورته شته چې دغه هڅې به بریالۍ شي او په هیواد کې به سوله ټینګه شي. چخان سوری زیاته کړه چې د هڅو تعدد به د سولې بهیر زیانمن نه کړي او دا ځکه چې په نړیواله او سیمه ییزه کچه د افغان سولې لپاره اجماع موجوده ده. نوموړی د امریکا، ایران او روسیې لخوا د هڅو د اغیزو په اړه په دې مرکه کې شخېدلی. له ده سره په کابل کې زموږ همکار حمید محمد مرکه کړی.
مننه چې خانزوري صاحب په درجه پاتې وخت مرکه سو د سولې د پروسې په اړه باندې تاسو سره بحث لرو. روس له هغه چې طالبانو د یوې اعلامیې په خبرولو سره خبرداری ورکړ که د هغه مخکنۍ اجنډا چې امریکایانو ورسره ټاکلې وه د هغې نه ماسې و په نورو مسایلو خبرې وشي، نو ممکن دی دا د سولې پروسه وځنډوي او د خبرو بهیر پای ته ورسوي. دغه مسلې په هیواد کې تقریبا یو ډول ژور اندېښنه د سولې د پروسې د برخلیک په اړه پیدا کړې. تاسو دغه روان حالت په څه ډول سره ګورئ؟
په تېرو څلوېښتو کلو کې لومړی ځل دی چې د افغانستان حکومت یو واضح تګلاره د سولې لري، چې په دې تګلاره کې ټول هغه بحثونه چې باید وسي او په کومه طریقه یې او د افغانستان د شریکانو چې حکومت قطع کې په جنګ کې د هغو رول او نقش په کوم سطح کې او په دې کې هغه ځانګړتیا چې لري دا چې بدون د قید و شرط پر طالبانو باندې جنګ خوري، چې راسي د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات شروع کړي تر څو هر هغه تشویشونه چې دوی لري یا د افغانستان حکومت لري هغه د مذاکرې پر مې باندې راسي او وبوند مفصل بحث وسی. ادرس د سولې د مذاکرات د کومبل یواد یا کومبل ځای یا کومبل ډول نه د افغانستان حکومت واضح ادرس لري او د مذاکرې ټیم هم ټاکلی دی.
لکه راهیزه چې امریکا په سیمه کې د سولې لپاره خپل هڅې چټک کړي او سره چوخ د چم گاوند زنو هیوادونو هم ورته هڅې پیل کړي او هڅې وکړي چې د طالبانو سره په مستقیم تماس لاره خپل اغیز یا اثر رسوخ وخی. خو تر اوسه پورې طالبان حاضر نه دي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. د دې دلیل څه بولې؟ آیا تر اوسه پورې سیمه ایز اجماع کې کومه ستونزه موجوده ده؟ گاونډي هیوادونو په دې کې همکاري نه کوي، په ځانګړي ډول پاکستان کنا نور څه مسایل دي؟ شاته
د افغانستان د حکومت په واضح پلان سره چې د سولې لپاره لري او د ولسمشر د خوا په کابل په پروسه کې اعلان شو او د جنیوا په کانفرنس کې هم په واضح تر ډول یو لیدلوری د سولې د اړتیا مطرح شو چې پاتې د منطقې د وادو د اسلامي وادو او د نړیوالې وادو د اتحادیې اروپا د ټولو نقش پخښې کې واضح دی. دا هیوادونه چې اکثره د طالبانو سره ناستې هم کړې دي هغه د مذاکراتو په معنا نه دي، هغه د حکومت دی تسهیل دی تر څو دوی د قانې کې چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ ناست وکړي. دا بالکل سوال دی چې ولې طالبان د هر ځای د هر چا سره نوکښني او خپل د افغانانو سره نوکښني؟ که واقعا تعهد لري چې مشکل حل شي د افغانستان حکومت بدون د قید و شرط د مذاکراتو ایران ورته کړی دی او هر ځای چې تفاهم به سره ورته ورسو هلته راسي او بحث سره وسي. سوال چې د هڅو راځي د مختلفو هیوادو ده د افغانستان د حکومت موقف همیشه واضح و او د سولې هغه د لارې نقشه چې ده هغه هم که مطالعه سي پاک هم د دوی نقش واضح دی. تاکید پر دې سوی دی چې سوله د افغانستان د افغانانو برابري مالکیت دی چې پاک پوره اجماع سته هم په منطقه کې هم په نړیواله سطح ده.
تر څو پر شه د بهر سوبر بحث تللی دی ستاسو ارزمانه د پاکستان د همکاري په څیر ډول ده؟
تر اوسه عملي ګام د پاکستان خاصه لیدل شوی نه دی. په خبرو کې اوس هم مثبت خبرې شته او تغیرات ستا ولی باید په عمل کې ولیدل شي، چون په تیرو کې هم دا شان تکرار شوی دی. د افغانستان د خلکو امیدواري دا ده چې دا ځلې عملا نړۍ او د منطقې هیوادونه په خاص ډول پاکستان خپل هغه رول په عمل کې هم ثابت کړي.
دلته یو بله مهمه مسله چې د سولې پروسه تقریبا پیچلې کړې ده او په خلکو کې ځینې اندېښنې راولړ کړې دي، هغه په سیمه کې د امریکا د ځینو هغه رقیبو هیوادونو لکه ایران، روسیا د دې لخوا د سولې هڅې دي. دغه هڅو ته تر ډېره پورې کتونکي دا وایي چې امریکا لخوا کوم بهیر چې پل شوی دی هغه سبوتاژوي. په دې برخه کې ستاسو خپل نظر سره د حکومت چې دغه هڅې چې د ایران او روسیې لخوا کېږي د امریکا د هڅو په وړاندې به دا خنډونه رامنځته نه کړي؟
د سولې بهیر یا پروسه افغانانو شروع کړې ده، د افغانستان حکومت او رهبری مالکیت هم د افغانستان د حکومت سره د خلکو سره دی، چون یو واضح پلان او طرح د سولې لپاره لري.
خو عملا امریکا تر څو طالبان سره کتل دي، ایران کتل دي، اما افغان حکومت تر څو نه دی بریالی شوی.
بالکل عملا په د سولې په پلان کې او په طرح کې واضح د ټولو نړیوالو شریکانو څخه د منطقې څخه په افغانستان حکومت غوښتنې لري چې دوی واڅوي د نړۍ هیوادونو د منطقې هیوادونو او همدارنګه د طالبان سره که هم دوی تماسونه لري دوی واڅوي تر څو د افغانستان سره د حکومت سره مذاکرات وکړي. دا نقش ډیر واضح دی چې تر ډیر حده پورې دا کار شوی دی او د کابل پروسه د دې شروع او پیلو د افغانستان حکومت سره چې بیا تعقیب سو د تاشکند کانفرنس سره په مپدې بحث کې هم اجماع ټول په منطقې کې و. د څورې مخکې هم په سمرقند کې هم چې د مرکزی آسیا او هند افغانستان جلسې وي هم هلته اجماع و. چین، ازبکستان د ټول خپل مثبت رول لري او اجماع ستاسو دی. یوازنی شی چې دلته باید دوه باندې تاکید کوم دا دی چې خپل منځي اختلافات د بعض مملکتو ته په منځ کې چې کوي هم د افغانستان حکومت هغه فعال خارجي سیاست چې درلودلی تر دې حده کوشش سوی دی او دا کنټرول کې دی چې د افغانستان سولې په بهیر کې د اختلافات یو څنګ ته باید پرېښودل شي. تر اوسه پورې هغه فعال خارجي سیاست چې افغانستان حکومت لري او سفرونه چې سوي دي، حیاتونه چې دلته راغلي دي، دا بحثونه سوي دي، هغه واید نقطه چې ټول اجماع پر لري هغه همدغه ده چې په افغانستان کې باید سوله ثبات راسي د منطقې په ګټه ده او یو باثبات افغانستان په باثبات منطقې کې د نړیوالو په ګټه ده او همدارنګه مذاکرات هم باید افغانانو ترمنځ یو رهبري د افغانانو په لاس کې.
داسې ښکاري چې تر اوسه پورې نه هم امریکا بریالی شوی ده نه هم افغان حکومت چې دغه سیمه ییز اجماع رامنځته کړي، ځکه که د ښاغلي خلیلزاد بوسنی سفر ته وګورو او افغان ولسمشر ته چې دوی کوم رپورټ وړاندې کړو په دې کې دوی بیا هم دې ته اشاره وکړه چې دغه سفر اساسي هدف دا و چې باید سیمه ییزه اجماع رامنځته شي. دلته ښکاري چې د دې نه مخکې چې کوم سفر نه شوی هغه بې نتیجې و. اساسي ستونزه د سیمه ییز اجماع په برخه کې به څه وي اساس پر نظر؟
سیمه ییز اجماع مخکې هم د افغانستان حکومت لوري تر یو حده پورې شته، نړیوال اجماع مکمل شته، داخلي اجماع مکمل لري. سیمه ییز اجماع کې بعض ستونزې شته، بعض هیوادونه خپل په تشویشونه لري چې هغه تشویشونه د ناستو دلاري د مذاکرات لري هغه عالیږي چې په دې برخه کې د امریکا حکومت هم د خلیزات صاحب د اڅو په لار کې دی باندې کار کوي او د افغانستان حکومت خپل هم د داوزي صاحب تاسو شاید سپېلو پاکستان ته سفر درلودی، د افغانستان د ملي امنیت سرکار هند ته، چین ته او عربستان ته سفر درلودی تر څو په د ملي د منطقوي اجماع باندې نور هم بحث وسي او تشویش شي. هغه هلسي ملي د منطقوي اجماع کې تشویشونه د منطقې نقش د افغانستان د آینده اقتصادي کارونو کې زیاتو د خپل هغه موقعیت چې راځي په دوه برخه کې دی چې هغه دومره د تشویش وړ خبرې نه دی چې د سولې پروسه خو نه خسته یا مختلف کې یا اخلال کې هغه د مدیریت وړ دی او په دې برخه کې کار روان دی.
که وسنۍ وضعیت وکتل شي د سولې لپاره کومې هڅې چې روانې دي، طالبان حاضر نه دي له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. له یوې خوا که امریکا هلې ځلې شروع کړې دي، په مقابل کې د رقیبو هیوادونو لخوا هم ځینې هڅې پیل شوې دي او د پاکستان د همکاري په اړه باندې لا هم شکونه دي او عملي ګامونه نه دي پورته شوي. دغه ټولو حقایقو ته په کتو سره افغانانو ته څه پیغام ورکول غواړي ولس سره چې آیا دغه بهیر بالاخره بریالی به شي که نه بیا به هم کلونه دوام کوي او بیا به هم جګړه وي؟
موږ افغانان یو ستر هدف لرو، هغه هدف سوله ده او د وطن آبادي ده. تیرو څلوېښتو کلو بحران او انسان وژنه او بربادي دلته په دې وطن کې ډېر ناخوالې رامنځته کړې دي. ټول افغانان دوی ټوله سوله غواړي او د افغانستان حکومت یو نیک هدف لري چې اسلامي او خدایي هم همدې سوله غواړو. مشکلات چې د سولې پروسې کې راځي، شک شوبې راځي، بحثونه راځي، سوالونه راځي، تعدد ارتباطات د طالبانو سره یا د نور شان کې راځي، خو ولې هغه تمرکز د اصلي هدف څخه باید لرې نسي؟ انشاءالله امیدواري سته چې دا ځلې بعد د څلوېښتو کالو ټول خپل په منسجم تدبیر مثبت فکر او په مثبت سیاست سره کولای شو د دې څلور کلن بحران ته پای ټکی کړو.
مننه چې حاضر یاست.
تلشکرګاشر او
جننور ورته په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وای
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولای په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام خوشاله او بریالي اوسئ که جمهوری ریاست ته ځان کاندیداوی لا سر وخت دی کانور څنګه نو خو به مو پاتې وي چې د جمهوری ریاست کاندید وي خپل انتخاباتي ټیکټ جوړ کړئ انتخاباتي کڅوړه در سره واخلی او څو میاشتې د جمهوری ریاست په چرت او هوا کې وګرځئ کیدای شي ژوند مو هم تغییر وکړي که مثبت نو منفي تغییر خو به وکړي مقصد له تغییر څخه ده هسې هم دلته څوک د مثبت تغییر په باره کې فکر نه کوي. د خپرونې په پیل کې مو د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د جوړې شوې غونډې له حاله خبرو.
خځې نن دې هغه چلمونه دې تازه کړی
ستړی مشې چیرته تللی وې؟
خیر اوسې غونډې ته ته خو لږ چای راوړه چې ستړی یم.
د څه شي غونډه وه؟
نن د ښځو پر ضد د زور زیاتي ورځ وه. په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې مې ګډون وکړ.
د چا لخوا جوړه شوې وه؟
د ښځو لخوا.
نو بیا تا هلته څه کول؟ که ځینې سړي هم غوښتي وو.
او خځې دا څه وایې؟ ټول سړي وو، ښځو یې یوازې نمسري کوله.
ټول سړي وو؟
هو، ګومان کوم چې درې څلور ښځې هم پکې وې، خو ډېرې شریف ښځې وې. دوو تنو یې په غونډه کې خبرې هم وکړې او له مېړنو څخه یې ډېره زیاته مننه وکړه چې د دوی په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. خبرې یې وکړې او د ښځو په ضد تاوتریخوالی یې وغانده. هغوی څو ځله دا وویل چې که سړي نه وي ورسره دوی هېڅ هم نشي کولی او دوی د خپلو سړیو په واسطه حمایه کېږي.
نو سړیو په خپلو وایناو کې څه وویل؟
هغوی وویل چې نران باید د ښځو په ضد تاوتریخوالی ونه کړي، ښځو ته د هغوی حقوق ورکړي او په ټولنه کې د ښځو حقونو ته احترام ولري. یو خو لا دا هم وویل چې کله غونډې ته راتلم نو خپلې مېرمنې ته مې وویل که دې ډوډۍ پخه کړې وي او د کور کارونه نه وي غونډې ته راسره لاړه سه. خو هغې وویل چې اوس مې اوړه لانده کړي دي او که لاړه شم نو هغه اوړه ترو کېږي، نو چې مې ولیده مازیرت یې معقول دی پرې مې خوده. نو ویل زه دې تا نمایندګي هم زه کوم.
نو تا هم خو زه خبره نه کړم، زه به هم تللی وم او په غونډه کې به مې برخه اخیستې وه.
ولې زه دې تا نمایندګي نه شم کولی؟
کولی شي، خو زه په خپله چې وای ښه به وو، ځکه چې دې موږ په اړه وه.
ښځې کاشکې هلته نورې مېرمنې هم وای، ټول مېړونه راغلي وه، نو ځکه دې تا ورتګ لازم نه و.
ګوره، تېر کال دی د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو